السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بل خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ او اوریدونکي او د رکشو ایزانو د پروګرام یوې برخې ته او د غراز د ازادۍ میلمه ته ځانګړی شوی. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د سرحدي ځواکونو جګړه پای ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا په کور مزوله کې د پولیسو یو چارواکي د آزاد اروپا ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل جګړه تیر مخصوصان 8 بجې پیل او د شپې تر 12 بجې دوام وکړ. د دغه سرچینې په باور د جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ په تربلګي سیمه کې د افغانستان د طالبانو لخوا په سرحدي سیمه کې د یوې پوستې د جوړولو پر سر شوې ده. د پاکستاني پولیسو دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه دی یاد کړی ویلي چې د دوی لوري ته دوه پولیساتي سطحي ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه پر پیښه رسمي تبصره نه ده کړې او دې خواته د اوښتې احتمالي مرګ جوبلې معلومات لا هم نشته. د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې څو ځله د دوی سرحدي ځواکونه د پاکستان له پولیسو سره په ډیورنډ کرښه باندې ډزې تبادله کړي او یو بل ته یې مرګ جوبله اړولې ده. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې په دوحه کې فعالیت کوي یو ځل بیا د افغان جنو د تعلیم پر حق ټینګار کړی او ویلي دي باید ډاډ ترلاسه شي چې هر افغان جلۍ هغه زده کړې ترلاسه کولی شي چې وړیا ده. دغه سفارت پرون چهارشنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي دا مهال د افغانستان 80% نجونې له زده کړو بې برخې دي. د سفارت په دغه بیان کې له ټولو غوښتل شوي چې د نجونو د تعلیم د حق ملاتړ وکړي. تر دې وړاندې یونسکو ویلي و چې افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې ښوونځیو ته له تګه بې برخې دي. د امریکا سفارت د افغان نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه داسې مهال کړې چې نن د افغانستان په ګرمسیر سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو خو تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. طالبانو په 14 هجري لمریز کال کې واک ته له بیا رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او نږدې کال وروسته د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټي ټي پي په افغانستان کې غونډېږي بیا د بریدونو لپاره د پاکستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پرون د سنا د کورنیو چارو کمیټې ته دوه ورځې وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرکزی پارلمان ته په یو راپور کې څرګنده کړې و چې د پاکستان امنیتي وضعیت په پرله پسې ډول د خرابېدو په لور درومي. پاکستان تر دې مخکې هم په کابل کې واکمن طالبان تورن کړي و چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره همکاري کوي خو افغان طالبانو دا تورونه تل رد کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا په تیر یو کال کې په ټول پاکستان کې 1514 تروریستي بریدونه شوي دي چې پکې 1502 امنیتي سرتیري وژل شوي او 1202 نور ژوبل شوي دي. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د یو ښوونځي دننه په ډزو کې 4 تنه وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس لیکلي چې دغه ډزې پرون چهارشنبه د یو 14 کلن زده کوونکي له خوا شوي چې قربانیان 2 زده کوونکي او 2 ښوونکي دي. ټپیانو کې بیا 8 زده کوونکي او یو ښوونکی شامل دی. د جورجیا د څېړنو د مرکز مشر کریس هوسی ویلي بریدګر نیول شوی او یو نږدې توقیف ځای ته لیږدول شوی دی. چارواکو نه دی ویلي چې بریدګر زده کوونکي څه ډول وسله کارولې خو په خبرې څېړنې پیل کړي چې معلومه کړي زده کوونکي دغه وسله څنګه ښوونځي ته دننه کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر کسانو خپل به وسې راته یادې کړې دي. به وزدې یادونه کړې ده. یو شمیر هغو کډوالو چې له پاکستان راستانه شوې دي ویلي دي چې له دوی سره مرستې نه کیږي، لاسنیوي نه کیږي. په ایران کې مشته یو شمیر افغان کډوالو هم شکایتونه کړې او ویلي دي چې هلته ورسره ناوړه چلند کیږي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره جرمني 23 افغانان افغانستان ته ډیپورت کړل. دا هغه افغانان یاد شوي چې د جرمني د چارواکو په خبره په جرمونو کې ښکېل وو. په همدې اړه د بند ولایتي شورا له یوې غړې ګلالۍ مموزی سره چې له افغان کډوالو سره د حقوقي مرستو لپاره هم مرسته کوي مرکه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکه شوی ځانو د لاټي پروګرام لانډه برخه هم مه هېروئ. خو راځئ پیل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جاوید احمد د کندهار ولایت څخه دا پیغام پیلم. په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ورځ تر بلې ډېرېدونکي دي. زما د اسلامي امارات د امیر المؤمنین شیخ حیبت الله صاحب څخه دا هیله او غوښتنه ده چې د افغانستان و ځوانانو ته په دولتي سکتور او خصوصي سکتور کې برخه ورکړي، ځکه چې ځوانان د سختو مشکلاتو سره مخ دي. که چیرې خدای نه هسته ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه سي، افغانستان به یو اقتصادي بحران ته ولاړ شي.
سلام نو نیک هلی کوم چې جوړ او را باید او کل احمد هلمند ولایت څنګه د سولې څخه مې اړیکې نیولې ده. د څنګه د سولې څخه بیا د ګرما او پوري په دمه چې کله یو مکتب نشته نو موږ غواړو د اسلامي مهارت څخه دا غوښتنه کوو چې موږ یو مکتب جوړ کړو. زه که دا ماشومان باید درسونه ووایي نو بیا په دې هلمند ولایت څنګه د سولې کې ډېر جنګونه وسلو، ډېر زخمیان شهیدان مله لاسه ورکړل. نو په دې خاطر موږ کوچنیان ټول بې سواده دي، نو موږ ته باید یو مکتب جوړ کړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه بریالی همدر د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. ما دغه اواز کې موټر لوړپور چارواکو پورې ورسوي. موږ نوزاد ولسوالۍ کې ډېر اقتصادي مشکلات دي. نو زموږ کښتونه دا خو ګره تاریاکو دا تاریاکې را باندې بند کړي دي. نو اوس دې موږ سره موسسې او دغه کومکونه وکړي کنه خو نو موږ بیرته کړو. نو دغه زما ژاتر دا ولور چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. جوړ په خیر شو وخت شې بیا ولرې. سلامونه نیکیلی د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي چې روغ او جوړ وسی. دا ویډیوګانې هم اوس ماته راورسېدلې چې مسافر دي وړیا دا ګرد افغانیان دي، ګرد افغانیان دي چې دا چوټاوي ډکې ډکې ګوره هغه چوټاوي پر ریګو باندې راشوه کېږي او په دغه ریګو کې ځي. دا هم وسه غودانۍ ته راورسېدله، دلته شوه کوي بیا د دې ځای څخه بیا نور باره یې دا مسیر پر مسیر باندې چې ځي. وسن ته چې حساب وکړي چې دا لږ دي که ډېر دي د افغانان. خدای پاک پر افغانانو ورحمېږي چې دا به نو پر مینو نه ورځي، دا نو د مامورانو په ټکانو کې نه ګیرېږي، نه به ویشتل کېږي. هر چیرې چې هر یو ولید هغه بس ځای دی. په دغه ریګو کې چې مړ سو بس دغه ریګو نه بس قبر دی، دغه ځای دی. یعنی چې پر دغه لارو باندې موږ د دوی خو بدای درته وایم چې جړ ځوانان مو لیدلې دي چې پراته دي په ټویه پر کش کړی دی، ریګ باندې راغوښتې دي، بالا هغه قبر دی، هغه زایدی بالا. بس نو خدای پاک دې پر ورحمېږي. دغه د افغانانو آل دی. نو شو وخت شې بیا ولري په مخه شه. هیله کوم چې نشره کوي دغه ویډیوګانې چې ما تاسو درسته وږي دي. خدای په امان، شو وخت شې بیا ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته او اورېدونکو ته د زړه کوم خپل سلامونه وړاندې کوم. بار السلام. د غزنی ولایت څخه مې دا پیغام پریښی دی چې مخکې یو تن استاز په صفت باندې مې کار کړی دی او شپږ میاشتې کېږي چې مو خپل معاشات نه دی اخیستي. امارت هم په یوه بله کوي، نن سبا نن سبا نن سبا تر نن سبا پورې نه دی موږ هغه یو څوک هم نه شي حروېدلی او نه چې هغه غربېدلی دی. حتی اقتصادي مشکلات تر دې ځای رارسېدلی دی چې یو معلم د دې سره اوس مخته شي، تر دې مکتب تېر شي، تر دې معلمي تېر شي. نو زما غوښتنه له تاسو څخه دا ده چې زما غږ تاسو تر یو ځای پورې ورسوئ یاست. زما غږ څوک واروي د دې شاګردانو غم وخوړل شي او زموږ برخلیک معلوم چې زه حیا زموږ معاشات څرنګه سلو شپږ میاشتې کېږي چې موږ معاشات نه دي اخیستي، له موسساتو سره کار کوو. اوس د مدرسو دېوالا معاشات حواله وي، موږ دغسې شپږ میاشتې کېږي چې ورځو. نم کوم شات ستنه سو پی دی ډاډ راکوي چې ورسره نو سو پی دی ستې مخته اطمینان راکې خیر وي سره غلې. نو موږ له تاسو څخه له کوم سي دی هغه مسوله کسانو په وګونو پوری ورسېږي. دا ملت په ترسو دغه سي زوري ترسو موږ داسې کړي وو استادان په ډېر بد وضعیت کې دي په ډېر بد حالت کې قرار لري اوس نو له تاسو قدر منو څخه مې دا ډېره غوښتنه ده چې دا د ما وخت مسولینو پورې ورسوئ یاست له غزني ولایت څخه یو تن ښوونکی مې دا پیغام درته پرېښی دی هیله مند یم چې ما وخت تاسې تر د مسولینو پورې ورسوئ مننه السلام علیکم
زه شاه مقصود د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه په خپل وار سره د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د نوزاد ولسوالۍ د اوبو د کمبود څخه ولس ډېر په مشکل کې دی او خلک ډېر زیات ستړي دي. اوبو لګولو او بیا رغونې وزارت څخه غواړو چې موږ ته ډمونه جوړ کړي او د مؤسساتو کومک وکړي. هېڅ کار او مزدوري نشته، خلک لاس پر لاس ناست دي چې کښت وکړي هغه تر اصل د مخه د اوبو د کمبود توجه وچ شي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زد علمن د ولایت د نوزاد ولسوالۍ در سره په لین کې دغه زما آواز تر مسولینو پر ورورسیږي. موږ د نوزاد ولسوالۍ د قاضیانو څخه ډیر سخت په عذاب یو، داسې ځینې په عذاب یو چې یوه ورځ مو پرات نه ده ځینې تېره کړې. دا څنګه حکومت دی؟ دا سره کام دغه دی؟ دا څنګه دا شیخ صاحب څخه زموږ دغه هیله ده چې د خپل په قاضیانو سر وګرځي؟ دغه د نوزاد قاضي د دغه منطقې څخه جواب کړي. موږ یې میراث کړلو، د ورځې د خلکو مځکې هاخي و بلتې ورکوي خاص د روپو په مقابل کې. لس دولس کسه مړي پر دې برابر باندې وسوله چې مانا دا خاص ناملې دی وګرځي په بدنام خو ولسوال قومندان سوله. مګر نه، خبره د نوزاد په قاضي کې وه چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولس یې برباد کوي. داسې کوي چې د خلکو د پلار د نیکه مځکې واخیستلې د روپو په مقابل کې بل ته ورکړلې. وسلام په احترام د غزما وازی تر مسولینو پر ورسیږي. پر لیاز د خدای د خلکو سره بل سره د شیخ صاحب څخه موږ د ایله د چې د کاریز موږ د ګلسوالۍ څخه ایسته کې دی موږ میراث کړو. موږ به دې ته ودرول خپل منځي به دې په کور کې را جوړ کړی.
علیکم ورحمۃ اللہ. تر هر څه د مخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لینم. نو دا ترافیکی پیښو په حق له باید وایم چې په افغانستان کې د ترافیکی پیښو عمده دلیل چې دی هغه زموږ د افغانستان د خلکو د بی احتیاطۍ د وجې څخه دی. زموږ د افغانستان خلک چې دی د خپل وسایلانو سره ډیره بی احتیاطي کوي په لارو کوڅو کلیو ښارو کې. دا وسایلان دوی ډیر ځغلي. مثلا په واده کې لس پنځلس شل مټر پر لپسې په ډامبر باندې سر را پاکړي پر ګرده پر یوه بغل باندې د یې خوا چې یو څوک را رواني هغه ته لار نه ورکوي. نو باید ووایي ټولو افغانانو وروڼو ته چې د خپل د وسایلانو سره ډېر احتیاط کوي، خصوصا بیا داسې د یو ګڼې ګوڼې په ځای کې بیخي احتیاط کوي. نو چې دوی دا احتیاط وکړي زما په نظر باندې خدای
کولی دا پیش برکت وي. السلام علیکم. مهاجر د پاکستان څخه راغلی، موږ سره هیڅ مرسته نغدې نه وه. مالی مرسته شوې ده چې موږ ته نوی راکول شوی. موږ دلته ډېر سره ستړي یو، که دغه رقم حالات یې موږ بېرته مجبور یو، که په غلا یې که په رقم یې موږ پاکستان ته بېرته اوړو. موږ د مجبورۍ سره ځو. خو په افغانستان کښې څو کاله مخکې دا نور شیان لا وه، خو حالت سم و، پیسې وې. اوس پیسې نشته، نېستې دي. موږ سره دې مرسته وشي که نه، یوه ورځ چې نیم افغانستان به بېرته واوړي پاکستان ته، نیم مهاجر چې راغلي بېرته د مجبورۍ څه روان دي، دغه اوس هم روان دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ښاغلي اوسني حکومت څخه زموږ دا غوښتنه ده د ټولو افغانستان دي رفت آمد د خلکو چې دا اوس خلک ته ډېر ستونزې جوړ کړي دي. د سړک دوه کاله کېږي چې یوازې تخریب شروع ده. هر شرکت پنځوس کیلومتره تخریبونه، خو دوه کیلومتره هم نه ده جوړ. که چېرې په دې سړک منظم نظارت او مسلکي خلکو کار کړی وای، اوس به یې بېرته تازه جوړ شوی سړک نه تخریب ول.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو شایم د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ څخه. د ګومل رسالی او رستپات رسالی د سیس پر مختګ هیڅ کار نه درته سوی او ډیر مځکی برانو د خو موبو وړی دي او هیڅ حکومت پاملرنه نه درته کړی او نه مرست له خلکو سره سوی دي الا رویش تر مسعود چارواکو څخه د مز زغ ورسوی ډیره مهرباني به وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاری محمد رسولیم دا ننګرهار څخه آزادۍ راډیو لاله نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکی هیلې او احترامات تقدیموم. الله رب العزت دی وکړي چې ټول افغانان سره فخ او خوشاله وي. نو زه د آزادۍ راډیو لاله نه په خپل حکومت او د موسساتو باندې غږ کوم چې په ننګرهار کې د تیرو شلو ورځو مخکې یو قوي باران او ډیر طوفان ورسره ملګری و. نو د سرخود سرورود ولسوالۍ ډیرې سیمې وځپلې، خلکو ته درانه مالی او یعنی زیانونه واړول او هغه د سرورود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې موږ د اسد په تیز مر کې سرپناه نه لرو، په ګرمو مرونو کې مونږ ناس یو د شپې د خوانه د ماشو او ګرمۍ له خوانه او په دروازه مونږ د سرل مرتا ناس یو سرپنامو بارانونو طوفانونو ویجاړه کړې ده. مونږ سره حکومت د ویلو چې مونږ به تاسو ته موسسات هم ګړار کړی وو چې مونږ به تاسو ته سرپناه جوړو، تر اوسه پورې مونږ سرپناه مپسې ویجاړه او ګډه وډه پرته ده.
وایس د پدما ل ټول ولس مجاهدین ولس څخه مدا غشتنه د سیزمور غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډیر پتنګ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غزا شیر او لسی او تاک ته هیڅ شی نه ده. وی مو ټکی مو ډبې کچین مو افغانستان ته ولاړ شو، افغانستان کې مون کار نسته، یو زمينه دې مست برابره کی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت ورته سره پارک لري، دا دوری بده ده کبي دې زنګ ورته ویشي کې کنه ویشي چې خبر ورکړي چې ویشي کې دا پر موږ باندې اوس حال د څه شین قیامت ده. افغانستان ته لاړ شم کار نه درو، ایران ته راستون دا غم نه پریدي. نو له ازادۍ رادیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ ږغ تر طالب چراکو پورې ورسي، تر طالب مشرانو پورې ورسي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو، سخت ول ډبول ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس متېدن، ستا وروره کشو ګیر څه دا اوس څه شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دا قسمه ناوړه چلند له افغانستان سره نه سوی. کم وخت د مجاهدین حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلند کیږي.
زه خپله یو معلول یم د جمهوریت د زمانې، یوه سترګه مې نور وجود مې ټول له بینه تللی ده. په چارسل بستر شپخانه کې 15% یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تېر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، او څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړي. والسلام.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي وو موږ هم خبره کړه، په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. په دغو پیغامونو کې له ایران تاسو واوریدل چې هلته افغان کډوال وایي چې د کوربه هیواد لخوا ورسره ناوړه چلند کیږي. پر ایران سربیره افغانان په نورو هیوادونو کې هم کډوال دي. جرمني د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته یوه الوتکه افغانان کابل ته ډیپورت کړل. د جرمني د چارواکو په خبره په دې کې هغه افغانان شامل دي چې د دوی پټکو په جرمونو کې لاس درلود. په همدې اړه زما همکار احمد تکل د بند ولایتي شورا له غړي ګلالۍ مموزی سره مرکه کړې. میرمن مموزی له افغان کډوالو سره هم د حقوقي مرستو لپاره کار کوي او یو موسسه هم لري. نور بل میرمن مموزی نه واورو.
دا خلک دا تویست خلک چې له جرمني استسوي دا ډېری غټي پولیسي یا جنایي غلري دوسی لري. دا دوسی د نن ورځې نه دي، بلکې دا دوسیې دوی ته ډېر وخت نه درلودې، خو په المان کې بیا بعضې موضوعات رامخته شول، لکه دا پولیس چې په المان کې ووژل شو او په زولنګن په ښار کې یو جنایي پېښه راپېښه شوله. نو دا سبب وګرځېدل چې دا افغانان له جرمني نه خارج کړي او بېرته افغانستان ته ولېږي.
د دوی جرمونه څومره لوی و او په دوی کې کوم کډوال شامل دي؟ تازه چې جرمني ته راغلي او که مثلا داسې کډوال چې طبیعت د جرمني یا په جرمني کې د دایمي اقامت اسناد لري هغه هم شامل دي؟
دا هغه خلک دي چې په جرمني کې صحیح یعنی قبول نه دي. په جرمني کې هغه کسان دوی نشي استلای چې په جرمني کې رسمیت وره، په جرمني کې قبول شوی هغه کسان جرمني نه نپاسي، خو بلکې هغه کسان دي چې په جرمني کې قبول شوی نه او دوی جنایي دوسیه وره.
څومره مطمئن یاست چې دغه کسان چې استل شوی دي پر احتیاط سره مجرمان دي او لوی لوی جرمونه یې کړی دي؟
چې په جرمني کې اوس داسې زر په ډېر وخت کې وسول او په ډېر زر وخت کې او ډېر کم وخت کې چې دغه کسان د افغانستان له جرمني نه بیرته افغانستان ته ولېږل شي، دا باید څېړنه وشي، دا باید سیاسي څېړنه وشي او هغه کسان چې استل شوي دغه دوسیې باید معلوم شي چې د خلک په کوم دلیل باندې استل شوي دي. دلته په جرمني کې قانون دی چې باید هغه کس چې استل کېږي هغه باید دا اجازه ورکړي چې دوی دوسیو ته لاسرسی وشي، د سیاست مدارانو، د وکیلانو. نو دغه خبره ډېره ضرورت نو موږ باید له نورو مرکزونو سره یا پولیسو سره یا سیاستوالو سره په ګډه کار وکړو چې د خلکو کوم دلیل باندې استل شوی دي. دا په یو ورځ باندې نه کېږي، باید دوی دوسیې راوغول شي، دوی دوسیو ته د پولیسو نه اجازه واخیستل شي. نو دا وخت غواړي. دا خبره موږ ته هم ډېره یو ډېر سخته خبره وه چې دا خلک له جرمني نه اخراج کړي او بېرته افغانستان ته ولېږل.
په پام کې شته نور کډوال هم د جرمني حکومت باسي کم دا یوه او وروستۍ ډله وه؟
تاسو ماته ښایي او ما رسنویو کې هم دا او د سیاست مدارانو نه هم چې نور هم په لیست کې دي چې هغه هم د وستلو لاریو ته برابر وي چې دوی بېرته افغانستان ته ولېږي. دا اخري الوتکه نه ده چې کابل ته ځي، تاسو نور الوتکه به هم له افغانانو نه ډکې شي او بېرته به کابل ته وصول شي.
یو تقریبي شمېر تاسو ته معلوم دی؟
تقریبی شمیر ماته ډیر ګراند چې تاسو ته وایم، خو هغه کسان چې په المان کې یعنی دوسیه لري او دلته په المان کې خلک هم دلته لډیر ستونزو سره مخالف دي او سیاست مداران هم دلته په جرمني کې اوس یو لاره پیدا کوي چې خپل ملک ته دا وښيي چې هغه کسان دغه چې جنایت کوي دغه موږ در وایسل، موږ اقدام وکړو چې دا خپل خلک په المان کې آرامه کړي.
تاسو مثلا معلومه کړی ده دغه کډوال چې استل شوی دي د دوی د یوې محکمې په نتیجه کې استل شوی، مدافع وکیل درلود که نه درلود؟ یعنی له حقوقي نظره هغه ټول شرایط ورته برابر شوی و دوی ته؟
په جرمني کې باید برابر چې دوی باید قانوني لار ورته برابر کړي چې تر کوم حد پورې دوی دغه قانوني لار مخکې بولی ده دا تاسو روسه صحیح معلومه نه ده، روښانه نه ده. خو په جرمني کې چې هر کس داسې نه کېږي چې په یوه مسله باندې دی له المانه خارج کړي، دا باید ډېرې مسلې باید سره یو ځای شي، دا باید محکمه باید په ډېر مسایلو کې په دې کې باید هغه کړي باید مخکې تللی وي او دې باندې باید جرم اثبات شوی وي، بیا کولی شي چې دا کس او په یوه وار باندې یا په دوه وار باندې دا کسان ایستل. په جرمني کې ډېر ګران کار ده او قانون هم دې ته اجازه نه ورکوي.
د بوند ولایتي شورا غړي ګلالۍ مموزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل دوویشت یوولس چلرویش پینزه سو و یو.
اوس هم راځو د ورکو شوی ځانه د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لیک وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وای ده یا زمبای زوی ده د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الامل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهئ. شمیره په دې ډول ده: 00 درونوي 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 درونوي 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادۍ رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب، پریدا سیال خور، اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسه وي دی. ولس کلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زید دی، د اج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مغه سیمې څخه نادره کسه وي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو ځان لیدلې یا حتمي زموږ سره معلومات شریکوي، ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ. که چیرې تاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلې یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 00 01 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولاد دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 00 01 8 5 4 1 6 8.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. د راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ به یاست. روزما یو ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځاس خنه درکه سوی. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دا دوه دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته پر دغه شمیره زنګ ووهئ: 00 01 9 1 5 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لاله لیونیم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ پر لیکه وسلیم. زموږ د یو ورک عزیز دی، د عصمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سره نادره کسه وي، یعنې داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بله خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره راوتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کوره سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نادره کسه وي دی، او دا پلار یې ډېر سخت خفه دی. او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارې او چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سی یا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا نو د ځانه سره به دې یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډېر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډېر سخت درڅخه خپه دي او ډېر سخت درپسې ځورول کېږي هم نو د خپل مور پلار ازار ما اخله او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چا چا ته یې معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نشته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0301003 یو وارې بیا 0301003 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډېره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو. السلام علیکم ورحمت الله.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدی سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره. آزادی
میلمه. السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسي چې بلاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی ملک ستانیزی وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزی د ازادي میلمه پروګرام ته شرغ لست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
استاذ صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو للارې ټول هیوادوالو ته سلامونه. نیک هیلې مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو. جناب صالح صاحب لنډو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړله. صالح صاحب تقریبا دی کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم دغه لنډ ویډیوي کلیپونه په شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه مهال کې خلک ډیر په کور کې وو، هغه د قرنټینو له امله کارونه تر یو څه حده پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو. د ما له همدغې خلانه په استفادې سره او د همدغه وخت نه په استفادې سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول، ما دا غوښتل چې هغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم. هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ور ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغو د فیصله په دې اړه مثبت نظر لري او که منفي. خو ما خپله هڅه وکړله او اوس تا صدا وویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کېږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو فیصله بی له شک سه په اندازه باندې نه دی لکه ما مخکې یادونه وکړه په دی کورونا 2000 کال کې دی کورونا او قرنټینو په محل سی خو وس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څخاري سی په اصطلاح دغه نسبی امنیت کنه نسبی امنیت افغانستان کې او دغه تر څنګه منفی اړخ دی نجونو دی تعلیم نجونو په مخ دی تعلیم دی دروازو بندیدل دغه مسائل دي سی یو یو مثبت اړخ دا او بل منفی اړخ دا په دغه باندې می خبره کړې ده خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته شکایت سره وتلی اوسې روزانه بم د هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول نو په دې
اندازه زیاتې ټولنیز ستونزې خو له لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجود دي بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په هغه شدت سره دوام پیدا کړي
جناب صالح صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو تزررت لري هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي ډیر او اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده متاسفانه نالوسته ټولنه یو کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده ضرور دی ضرور دی خو دغه دی وخت تقاضا په نظر کې نیولم صالح صاحب ډیر ضرور دی یعنی په دې معنی وس دی ډیر حساس او مسایلو حساس تم خمربته ګوتی ورتیر کړی دی خو تر دې هم حساس مسایلو چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په داسې مسلسله توګه باندې سی بیاغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه نو وخت په وخت د کوزی پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شنو ګنډیر شي اګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه سی هغه حلقه په سختی سره تیریږي نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه که پیور ډیر کو زو هم دسې نه سي دغه ټولنې ته ګنډیر سی او هغه د دې په ځای سي هضم کې او بیرته راونه ګرځي کنه
بل نو کچیری حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب سوی دي ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړئ فکر نه کوي چې لاره به ورته پیدا سي
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه دي موږ په ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي خو په نرم انداز څوک غوږ نه ږدي موږ د فطرت دغه سي جوړ سوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کړي او یو څه شدت ورګډ نه کړي خلک غوږ نه درته نیسي تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسې مطالعه کوي غو کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري یا هغه څه د سودی مراد کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي کنه نو هغه به تاسې خپله به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري یعنی نرمه لهجه د موږ په ټولنه کې ډېره مؤثره نه تمامیږي البته د ما نظر دا ده ممکن زه صحیح نه یم خو د ما فکر دغه ده نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کارولی یا به مې تنظور ګډاو په دې اساس باندې سي خلک واوري هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه نو چې طنز نه یې پکې او شدت نه یې پکې څوک نه اوري نرمه خبر څوک اوري او دغه حساس مسایل کې چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کو موږ خو به وړاندې کو خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه نو که موږ ټول افراد ته رسول غواړو نو باید موږ یو داسې اړخ په کې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه اوري نه پیسله اراده یې کنه زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته هغه ته دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي چې هم باید شدت ورسره وي موږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي کنه دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي
بله ستنیز صاحب، تاسو د طنز یادونه وکړه. زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي، خو کله ناکله د طنز په نامه، د ټوکو په نامه له سپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نښه کېږي، یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي، یو څوک د خپلې ژبې پر اساس، یو څوک د خپل قوم پر اساس. دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو اغې احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه سیدا تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې یو جمله ما ډیره اوریدل، هغه مفهوم به وایم په سلاش باړه به وایم، وای خلکو سره وخاندي، خلکو پورې مخاندي کنه. نو دغه تنظیم دوه ډوله لري، یو داسې خلکو پورې خاندي کنه، په دې معنا چې خلکو هغه احساسات تا خبره جدي ټپی کوي، او یو دا داسې خلک خاندي یو خاص د بقن نه په ټارګټ کوي، یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي. یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلی، ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کو کوم، یو خاص طبقه ټارګیټ نه کوم. خو البته کېږي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ او تاسې همدغه ټولنه کې رالوسی، حتی ما زه خپله په داسې چاپېریال کې رالوی سویم چې په هغه کې هم تشدد و، هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه. وکنه زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی سویم، نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپروی سم، نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي. وس د ما ویډیو خپرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه ده، ما تخپل یو نامناسب موضوع کاری. او خبره ده چې رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضي ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي، او دغه ډیر نزاکتونه که مراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح تلای سي، هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي.
بله تنه زه صاحب، تاسو یو کمال دا ده چې په لنډ کلپ کې ډېری خبرې کوي، کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست، یو ځای روان یاست او دربانې نه وخت دی. ولې پر لنډوالي باندې ستاسو ټینګار زیات وي؟
جناب صالح صاحب ډېره ښه پوښتنه دې وکړله. اول خدا سي په وخت کې ما د ویډیوګانې کولې، ما ټیک ټاک کارو، ټیک ټاک کې په محل کې یو دقیقه ډیری ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و. نو ما بغوښتل چې په دا یوه دقه کې هغه کومه موضوع کې زه غږېږم، هغه کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاري کم خلکو ته کنه، ور زرقې کمه. نو په دې اساس به زه به ورخطا نه وم، ما بغوښتل چې په هغه یوې دقیقه حد اعظم استفاده وکړم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم، یا په اصطلاح ور انتقال کړی سم کنه. نو په همدغه سات به اساس به بیا د خبرو سرعت هم زیات و، هغه والیم یا زیرو بم به ور هغه کول، او دغه ټول اړخونه به مې په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په هغه یوه دقه کې. او بل اساسي خبره تا ویل چې ولې ورختاوي زر زر باید دا خبره کوله، باور وکړئ زه دا اوږدو تقریرونه ډیر زیات ستړم. په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی، شمشتو مهاجرینو کمپوس، هغه د هغه پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپ و مشهور کمپ و زه په هغه کې لوی سوی وم. هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم، د ښوونې او روزنې یو رئیس و، هغه تر اوسه هم موجود ده، فکر کوم ژوندی ده. هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه، نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل، بیا به کنفرانسونه نیول کېدل. نو دغه تنظیمي خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا به چې جک سو، دا تقریرونه به ډېر اوږده کوم، اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې، چې په ډېر لغت پرانی و تاو سره تاو سو پاغه په اصطلاح نزاکات او کو پلانې صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا مو ماشومان چون پزور وکنه ولی واغل ته دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې دی جهادي تنظیمو نو پزور وکنه ولی دغه شای ماته ډیر زیات خسته کونه تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوی چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطان وغیره به په زور ورته کینولي نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې وررسوم هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو کتاره واخیست هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو چون هغه بېجا وقفي او کیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه به پکې ځې وخت کې سیلټیس برخه کې مې کار کوو اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې نو موږ سره چې کوم همکارانو غو به د کلیوالو ته صحیح موضوعات بیانول بیا به ما ځینو سره ګپ صدا به مې ورته ویل چې و سړی دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخښنو کې تیر کړ دومره مننې مو کړلې بیخي زیاتې او بخښنې مې دومره وغوښتلې چې په هره خبره کې بخښنه غواړم دا داسې ده او بخښنه غواړم دومره بخښنو ته ضرورت نشته نه دومره مننو ته او نه دومره ډیرو سلامونو ته زر هغه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسوي حتی د موږ د خلکو دغه کمزوري په هغه تلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کې مخپل کله زلور ته تنګ شي هغه اساسي خبرې ته به حالت کې راسي اورې به دي ښه زړه تنګ کې حوصله به دي ونیسي بار بار به پوښتنه وکړي هغه اساسي خبرې ته موږ زر نه راځو دغه کمزوري ده موږ به ډېر اوږد تقریر خوږي کې به د کار خبرې دوه نه وي نو زه دا بهتره ګڼم چې شکل دي تقاریرو د خبرو دغه ته تغیر ورکړو هغه اساسي خبرې ته که زر راسو له ډېرو مقدمو نه تیر شو دا به ډېره ښه
جالب وو په دې خاطر چې ستانیزه صاحب د هند یو کمیډین دی د کرشنا په نامه هغه هم کله ناکله د سټیج په سر باندې راځي طنز کوي حتمن تاسو هم د هغه ځینې طنزیه کلیپونه کتلي دي هغه هم کله ناکله راځي طنز وکړي لس پنځلس دقیقې هغه د سټیج په سر باندې یو شی وړاندې کوي او بیا په اخره کې دی وخاندي وګوره وایي ما د ویلو دپاره هېڅ هم نه درلودل خو دغه د ستاسو پنځلس دقیقې مې ونیولې او دغه د پنځلس دقیقو کې ما وخندولی نو نن سبا چې نړۍ دومره ډېره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لنډون باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغو کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډېر فعال دي چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډېر خلک کوي چې پلانای خلک د نوي نسل وګوره سندره اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعات زه ډیرو ته همدا خبره کوم سوه سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي ډایرکټ ډول شروع کړي هغه مقدمې نه اخلي خو ستاسې هغه دینی خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړي بېخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډېر القاب کاروي هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سدا د صالح صاحب ډېر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتي حتی هغه سیاسیون هم د پوسټیجو په سر کاغذونه یو روان کړي سي بس ده بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې د نورې خسته کونی دي هغه نه بس کوي زه خو هم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي پر مفهومه وي هغه غني خان یو ډېر جالبه شعر ویلی وایي ویلکم تر وایه خو په هنر وایه چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایه دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګینه هم بیانه کړې ده خو مطلب داسې ډېره وینا کول خستکونه وینا کول دا د اثر په ځای دي په ځای چې اثر وکړي هغه معکوس کار کوي هغه خلک زړه له هغې موضوع نه توري دغه د ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاده کړه صالح صاحب باور کوي ما د ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و ما فکر وکړ مل آیا موږ ټولنې کې د لوستو لوړه فیصدي لرو لوړه سلنې لرو او که د نالوستو نو دا خو طبیعي خبره دی موږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نالوستي دي د موږ ډېر لیکوالان دا ګیله کوي چې موږ کتاب ولیکو چا وانخیسته پیسې پې ورنه کړلې مطالعه یې ونه کړه په ټولنه کې اثر ونه کړه زه ډېرو ته همدا خبره کوم چې و ظالمانو دغه دغه عصر نن سبا عصر سیده دا د کتاب نه راوتلی دا د ویژوالایزیشن اثر ده، دا د ویډیو اثر ده. نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره دومره کتابونه ووایي. هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي، ریسرچ کوي، په ګوګل کې ګوري، ویډیویي شکل ټوله دنیا روانه ده، دا خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي. د مون خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي، دا نه مردومه، ډېر ښه کوي، ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي، ډېر ورته خوشحاله یم. خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته، ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري، ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی. نو ته چاته کتاب لیکې، چاته مجله چاپه، که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه اوس زده کړه کړې ده، یو څه ناسې اصلاح دي. که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي، نو نالوستي خو په خط نه پوهېږي، ته دا کتاب مجله چاته چاپوي؟ خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي، نن سبا موبایل د هغه نالوسته کلیک پې کوی سي، یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي، ویډیو یې پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي، هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم، خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې، خو تر 2010 پورې، 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو، ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې. 2006 کې ما بیا ویډیویي موضوع ته شروع کړه. ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس مونږ څومره ځای پده، مونږ په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو، حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لوي. ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده، او پاکستان کې لا ډېر ده، خو افغانستان کې نشت برابر ده. نو ته ورځپاڼه کې یو کالم ولیکې، هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوسته لوسته یا ترافیک خلک نن سبا موبایل ټول کاروي، نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه، او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی. یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي، موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پیو لګي، خو بیرته خرڅلونکي بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړي. خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي، ډیر کم مصارف باندې ویډیوي پیغام ورکړه. حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړي چې ته عایدات هم ولرې، ما ته ډیر خلکو دغه وړاندیز کړی چې یو چینل جوړ کړه، ته به عایدات ولرې، ته بل دې کار وغیره نه پخلاصې. خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي، ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډیر مهم د ټولنې ته ورسیږي. هغه عایدات که نه وي پکې، دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو، هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه.
مننه ستانیزه صاحب، که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوئ، دغه منفي دودونه او کلتورونه، نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوئ کېده سي هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره، او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي، ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي، چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي، چې په څه ډول اندازې بیان کړي؟
صالح صاحب، زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم. زمونږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي. غټ علت سیو هغه د مونږه په اصطلاح محافظه کاری وه، د مونږه بې جوراتي وه. دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده. بې جوراته په دې معنی ده چې هغو محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرد غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملفظات نظر کې نیسي، یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډېرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي. که کړي دي ما مخکې لی درته ویل، خو چېرته به یې لیکل کړي، نه چېرته په ممبر کې جګ شوي دي. ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي، لږ په زغرده وغږېږي، باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه غاورېدونکي غوږونه هم ستا د تغییر کیفیت هم زموږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه، همدغسې خلک د جهالت ټاپې ته وایي، باور وکړئ ټولو نه د ښه تغییر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپل په دغه څو قانون کې درکړې د په ماحول کې سيزه اوسېدلم زه په دې په دومره نامني کې په کلو کې اوسېدلم زه په دې دومره نامني کې په ناامن سیمه کې اوسېدلم ما حملته دي فکرونو دي روخانچا لپاره دي ځوانانو دي په هول لپاره باور وکړم کړی ولنټیر خدای خدمتګاری یعنی په دې معنا چې نمې دي نظام پاستا چې تو پکړې نمې دي دي ان جو یا موساتو پاستا چې تو بلکې دی لوستي ځوان په توګه دامي خپل دنده غنل چې باید خپل هغه د چاپیریال ځوانم پوکم کپوی نه کم سبا دي دغه نه پوهی د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجي کیږي همدا علت چې پلغنه پراوتلو سره دغه نن د ما د ویډیو پیغام ورکولو علت هم دا چې دغه ټولنه کې څه پیدا يم د کی ما کورنۍ د دې کې زلوې سوې ما وس د ټولنه کې بده شکل انجمات کې پاتې سي دا خدا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجي ده ما ته متوجي ده ازویم که سړی یو څه ضرورتيانه کار واخلي ډیر محافظه کاری ونه کی ډیر غټ تغییر په دې ټولنه کې راته سي باور وکي یعنی دغه تغییر ز په خپل سترګو باندې وینم متاسفانه منګه دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي محافظه کاری ډیر زیات هغه خبره ګوره سالي صاحب ته بهتر معلوميږي دغه موضوعات باندې زس نن غږیږم زه باور سره د توام له 2000 کال نه مخکې یا لغه اول کې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نه سو غږیږي یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات زه په جرأت سره ورسم په جرأت سره په دې معنا د ما برداشت دغه شاید اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت لري هغه دې ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري د چا اخلي او د چا نه اخلي اوس دا خو ګناه نه ده کنه ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو منځ ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ داسې خلکو ترمنځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغییر راځي او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغییر رامنځته کړي موږ به همدغسې پاتې شو.
بله استانیزه صاحب وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي؟
سالی صاحب دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو منتظر دي لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما ویلې یعنی که زه تاسې خپل هغو میسجو ته سي ما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق په ډېر شوق په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمونه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې موږ دیو پیغام په انتظار و ته لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مه دروه دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته حوصله راکوله ما ویلې که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي باور دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي وو چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د موږ د موږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ وو خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره غټه خلا وایي موږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نه ور وړاندې کړي دا پټ پاتې وو دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي هغه خپلو شاګردانو ته چې وایم یا خپلو طالبان ته هغه وایي چې دا مسایل تاسې عوامو ته مه وایي دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسې وایي نو ولې نه وایي خو ورته وایي که نه خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکوي دغه دغه نالوستې ټولنه دمونږ خلق دغه دا ګورده او ججورې لري چې هغه پیسله او منطقي خبره ولو کاغه دي ټولنې له کلتور سره لغه ځینې مذهبي اقدار سره په ټکر کې می اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا دي کار ده خو مطلب ډیر عمیق تغییر راځي په دغه مسایلو چیړلو کې زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته مال په جرأت سره لاس ګوتې ورتېروي او چیړي اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې ته خبر ومني ما 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 لسګونه د مسایل لیدلی شي چې درې کال مخکې غوسره ډیر سخت حساسیت موجود وو، چا به فکر هم نه شو چې دا غدا موضوع د شکل څوک ټولنې ته وړاندې کیږي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي، خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي، په دې معنی چې ورسره مختص ول او هغه شی وس احساساتي کوي نه کرا کرا هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده، هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د دوسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي.
ډېره مننه د ټولنیزو شبکو فعال ښاغلې مالک ستانیزی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته، خپلې تجربې مو را سره شریکې کړې، خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
لطاس مننه جناب صالح صاحب د ازادي راډیو له ټولو کارکونکو مننه چې موږ تم دعوت راکړه ترڅو دغه خپل خبره خپل خلکو پورې ورسوو.